د اسلام ستر لارښود او پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه د ښځو د حقوقو په اړه ډیر روایتونه شته. خو بیا دلته د پوهنتون استاده او د قرآن حافظه اغلې زینب مهدی په دې باور ده چې زموږ ډیری خلک همدغو روایتو او آیاتونو څخه ناسمه معنی اخلي او په ځینو برخو کې ښځې هم تیری کوي او له حده ډیره غلطه استفاده ورڅخه کوي.
نصوصی که در اسلام وجود
په اسلام دین کې چې کوم روایت دی په لومړی کټګوري کې آیاتونه او صحیح احادیث دي. خود دې ترڅنګ په دوهمه کچه داسې روایت هم شته چې باید د هغوی د راویانو او صحیح توب په برخه کې تحقیق وشي او ښه وپیژندل شي. بدبختانه چې ځینو بې تعلیمه کسانو دغه په دوهمه کچه روایت یا هغه احادیث چې راویان یې په سمه توګه نه وي معلوم له لومړنیو روایتونو یعنی آیاتونو او صحیح احادیث سره داسې تړلی چې په ژوند، ټولنه او فرهنګ یې ډیره بده اغیزه کړي او داسې فکر کوي چې دا هم د قرآن یوه برخه ده. هیڅ یوه ښځه او هیڅ یو نارینه باید له آیتونو او احادیثو څخه د یو بل په وړاندې غلطه ګټه
ونهخلي.
که د ښځې او خاوند ترمنځ ښه اړیکه موجوده وي او هر یو یې په صداقت له یو بل سره خپلې اړتیاوې، غوښتنې او توقعات په ښه شکل شریک او یو بل سره مرسته وکړي، نو مینه او محبت به د دوی ترمنځ ډیر او کورنۍ ژوند به یې له ډیرو خوښیو ډک وي. راځئ چې د ښځې او میړه د ښو او بدو اړیکو په اړه له خلکو واورو چې دوی په څه نظر دي.
نارینه کولای شي چې په هر شعبه کې په هر پایګاه اجتماعي کې آزاد کار کوي بې له کوم حراس او ترس لپاره. د نارینه اطاعت او امر وکړي همدا د ښځې لپاره بعضي، او زه په دې نظر مخالف یم چې نارینه او ښځینه حقوق یو سان دي. زه رد کوم دا چې نور کسان وایي که دا یو سان دي. یو سان دي
که ښځه د دې لپاره پیدا کړي خدای پاک چې هغه د کور کارونه وکړي او کور کې اوسېږي، خپل اولادونه، خپل د فامیل تربیه، خپل د اولاد تربیه، او خپل خاوند سره خپل په ژوند کې مرسته وکړي، همکاري وکړي، او که کله ورسره همکاري ونه کړي نو بیا بعد له هغې به ورته خاوند لږ زرګک جزاګانې ورکوي، لکه وهل، ټکول او لږ زرګک آی وي کوي به، او ظلم به پې کوي، ډوډۍ به ورته نه ورکوي، کوتاق به بندوي. او که غواړي چې ظلم ورباندې ونه کړي نو خپل د خاوند خبرې ومني او د هغې په اطاعت باندې کار وکړي، هر څه چې هغې ورته ویل هغه ومني.
ښځه په ټول اډیان کې او په ټول جوامع کې خپل حقونه لري. الرجال قوامون نساء دا تفسیر دادی چې اجتماعي چارو کې هم باید سهم ونیسي او ښځینه هم باید په تا دسترسی ولري او کومک وکړي. دا زه فکر کوم چې یو دسته گروه نارینه ده چې هغوی غواړي له دې آیاتو، له دې او احادیثونو څخه سوء استفاده کړي او غواړي خپل قدرت حفظ کړي. هغوی اسلام ته فکر نه کوي، خپل هغوی شخصي نفته فکر کوي.
درنو اوریدونکو، خدای جل جلاله د قران کریم د نساء په سوره کې په څلور دیرشم آیت کې فرمایلی: بسم الله الرحمن الرحیم. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. ژباړه: نارینه په ښځو باندې مسلط اداره چیندي، لدی عمل چې الله جل جلاله ځین نارینه پر ځینو ښځو باندې غوره ګرځولی دي، او لدی کبل چې نارینه خپل مالونه لګوي. د قران کریم ډیری مفسرین او دینی عالمان په دې نظر دي چې دغه آیت فقط نارینه په ښځو لوړ ګڼي، چې دا لوړوالی په اجتماعي، اقتصادي او د کورنۍ د سرپرستۍ او مشرۍ په موخه ده. ډیری علما دغه تفاوت یو ذاتي او جنسیتي تفاوت بولي، او همدارنګه په دې دلالت کوي چې نظر ښځو ته د نارینه و زور او قدرت ډیر وي. خو د دغه آیت موخه او د تطبیق شرایط څه دي؟ اولې، ډیری خلک د دغه آیت له معنا څخه ناسمه ګټه پورته کوي. د همدې موضوع د لاروښانه کولو لپاره مې همکاري تمنا واحدي د دینی مسایلو له کارپو او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه د څانګې له غړي ډاکټر نورالله کوثر سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
په سر کې که موږ ته ووایې چې د دغه آیت مبارک هدف څه دی چې وایي الرجال قوامون النساء؟
د دې مبارک آیت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا معنا دا ده چې نارینه په ښځې باندې قوامومیت یا سرپرستی لري. دوه سبب الله ذکر کړي، یو بما انفقوا، په دې وجه چې دوی نفقه کوي، خرچه کوي او دوی مصرف کوي، نو باید اجازه، اقلا یو اجازه هم ولري چې دا خپل پښتنه وکړي چې دا زه مصرف کوم، چه کوما او دما د ما تحت ژوند څنګه ده و بما فضل الله بعضهم على بعض او د دې لپاره چې الله زینو ته پر زینو باندې فضیلت او برتری او غرواله ورک نو دغه غروالی او د برتری یو هغه ده د برتری معنی ده نه چې نارینه لوړ جنس نه ده خزل ټیټه جنس نه ده نه بلکې د برتری معنی ده چې نارینه په زینو امورات کې واکه لګ ډیر ده ټول واکی نه ده ورکړي ډیر واکی ورکړي زینه واکونه چې هغه خپل خزه ته خوندې دي زینه واکونه چې الله جل جلاله نارینه ته ورکړي دي هغه په قیمومیت کې راځي لکه د موضوع د نکاح ده د وادن موضوع ده د ژوند د تصمیم موضوع ده د سفر موضوع ده د خروج او د بیرون رفت او بیرون تلل او تګ راتګ موضوع ده د قوام او تقویم معنی چې دواړه طرفه بل منځ کې دوی سره هغه تفاهم لري چې همیشه له نارینه نه په امورات کې سلام مشوره واخیستل سي او په دواړو په سلام مشورې سره یو کار وي.
څنګه چې تاسو وویل چې باید یو اجازه او مشوره د ښځې او خاوند ترمنځ وي، دلته ولې نارینه د خپل دغه حق نه بیا ناوړه استفاده کوي او هغه د پلار کرنه پرېږدي یا هم د تحصیل مخه یې بیا نیسي؟
په خوشنۍ سره په ټولنه کې د اسلامي مفاهیمو نه غلط برداشت کیږي او غلط انګیرنه کیږي. یو غلط انګیرنه هم دا ده چې نارینه ځان ته ټولواک وایي، د ښځو په چارو کې و ټولواکي د نارینه و ده، او لمدې آیات نه غلط برداشت کوي او غلط استدلال کوي. دا ټولواک دی ما ده، ټول اختیار دی ما ده، ځکه قیمومیت لرم او هر څه زغواړو منه په دې کې حق تلفی منستراځي، په دې کې قطع صله رحمی منستراځي، په دې کې خزه ته اجازه نه ورکوي چې خپل حق نه استفاده وکي او خپلوان چې دی غی لیدلې دا د صله رحمی او جز ده، دا صله رحمی دا نه پرېږدي چې نه ته ځکه اجازه وکړم تلای شي کنه نه ښځه که هر کله وغواړي هو سلام مشوره به یي، بغیر له هغه نه سلام مشورې نه به نه وځي چې دا د کور خیرازه ختمه نه شي. د کور خیرازي هغه وخت کې ساتل کیږي چې دواړه طرف ته سلام مشوره ولري او دواړه طرف ته هغه متقابل احترام د دواړو وي.
د دینی مسایلو کارپو او د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه د څانګې غړی ډاکټر نور الله کوثر و چې د خزو په اړه له آیاتو او احادیث څخه د ناسمې ګټې اخیستنې علتونو او د دغو ناسمو فکرونو د عواقبو او ستونزو په اړه خبرې کولې. په پای کې ویل شو چې اسلام مبارک دین خزو ته لوړ مقام ورکړی، خزې د نارینه وو په څیر د ټولنې یو مهم غړی بللی دی، او خزې او نارینه یې په ځانګړې توګه میړه او ښځه یې په خپلو منځو کې مینه او محبت ترا بلل دي، او بیا نارینه و ته هم لازم ده چې لدینی عالمانو څخه د خزو د حقونو شخصیت او اهمیت په اړه معلومات ترلاسه کړي ترڅو لغپلو خزو سره خوشاله ژوند او یو سالم کورنۍ ولري. د دې اونۍ نیمه نړۍ خبرونه چې تمنا واحدی جوړه کړې و او ما وګمه جبر خیل تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې دې خبرونې مو الله مل او خوشاله کورنۍ ولري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري، د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د کور کلی د خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مې ویبلې خبرونه ته هر کله کوم. دا چې جمعي را روان دي، ډیر خلک د خپل خونو د ګرمولو په خاطر له مختلف ډوله سونتو څخه استفاده کوي، خو ځینې بیا پلاستیکی مواد په بخاریو، تنورونو او دیګدانونو کې سوځوي. نن به واوري چې د پلاستیکی موادو سوځول کوم ستونزې جوړولای شي، او په ژمي کې د کور د ګرمولو لپاره کوم سونتو کې خدي. د همدې موضوع په اړه د راپور ترڅنګ دا مو خلکو نظرونه او تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. په پیل کې راپور مریم توخی را اوروي.
په
پرمختللو هیوادونو کې کله چې د ژمي موسم را نږدې کیږي، نو خلک دا اندېښنه نه لري چې څنګه به خپلې خونې ګرموي، ځکه هلته حکومتونه دا اسانتیاوې هغوی ته برابروي چې خپلې خونې